په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د اونۍ خبر جوړونکي څیره پروګرام هم درته اورو. د موساکلا ولسوال وای په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو په شاتم بولو کې ورسره نړیوال او افغان ځواکونه هڅه مرسته نه کوي څنګه چې په کار ده. له نوموړي سره په مرکې سربیره په همدې موضوع د کورنیو چارو د وزارت لویان سره د وی مرکې هڅه هم کوو. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې صالح ساقسی خالقی ته غوښتو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د هیواد شمالي سیمو وروستیو نارمیو د کورنیو چارو وزارت اندېښمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون تایید کړ چې تیر کال په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو یو قومندان استعفا کړی. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ په شاکري سیمه کې د پرونی نښتې له امله یو پولیس مړ او نور ټپیان شول. د امریکا د سنا مجلس موافقه کړې چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې درې برابره کړي او تر 2014 کال پورې دغه هیواد ته د کال یو نیم میلیارد ډالر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو کې د وروستۍ ناامنۍ په اړه جدي اندېښنه څرګندوي او وایي چې په سیمه کې د امنیت د تامین لپاره تازه پلانونه لري.
بالای پلان های امنیتی مو ولایتی که شاهد این امنی ها است یک بار دیگر تجدید نظر شد.
شمال که دن امن ولایتونو امنیتی پلانونه بیا کتل سیوی تر څو ستونزی پیدا کړو. په شمال که د پولیسو د پیاوړتیا لپاره کار کیږي. په امنیتی پوستو که مو د پولیسو شمیر زیات کړ تر څو د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. له نور امنیتی ارګانونو سره په ګډه هڅه کوو تر څو په شمالي ولایتونو کې امنیتی ستونزې له منځه ولاړې سي.
بتانیم تعدادات را مشترکاً مهار بسازیم.
د کورنۍ یو چارو وزارت وایند پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان او توبل چې دوی لمن دي تر څو د دوی هلې ځلې له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای وکول شي په شمالي ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنۍ یو چارو وزارت وایي د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د قانوني کولو بهیر خورا چټک روان دی. دغه وزارت وایي زمری بشری پرون په یو خبري غونډه کې وویل تر دې دمه دوی له دې شونه زیاتې امنیتي کمپنۍ راجستر کړي او د هغوی فعالیتونه څاري. خو کتونکي بیا وایي چې دا کافي نه ده او پکار ده چې د دغو کمپنیو کسان وروزل شي او هغوی د یوې ځانګړې ادارې تر پوښښ لاندې راوستل شي. زمن غږ ازادي راډیو اوري. د هلمند موسی کلا د شاکاریز په سیمه کې پرونی نښتې کې یو پولیس مړ او اووه نور ټپیان شوي دي چې په دوی کې درې پولیسان سخت ټپیان دي. د موسی کلا ولسوال مولوي عبدالسلام شکایت کوي چې دولت او بهرنیو ځواکونو د دغسې بریدونو په مقابل کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. له ښاغلي مولوي عبدالسلام سره په روانه خبرونه کې مرکه لرو. راپورونه وایي د برېټانیا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان چې په افغانستان کې د دې ولایت د سرتیرو مشري کوله له صدر اعظم ګورډن براو سره د دې ماموریت پر سر تر نن ورځې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي جنرال انډریو مکې چې په 2008 او 2008 کلونو کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو قمندانۍ په غاړه وه له خپلې دندې لاس په سر شوی دی. د دفاع وزارت یو وایند پرون وویل موږ د جنرال انډریو مکې استفاده ایدو او د هغه یو شخصي مسله ده. ورسپانډو ریپورت ورکړی چې جنرال مکې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو سره د برېټانیا د حکومت پر چلند سخت انتقادونه لرل. د انډیپندنت ورسپانډو ویلي جنرال انډریو مکې د افغانستان په جنوب کې د عامو افغانانو د زړونو په ګټلو کې د پاتې راتګ له امله د برېټانیا د حکومت له پالیسیو ناخوښ و او لندن ته یې د سرتیرو د تجهیزاتو او نورو برخو کې د شتو ستونزو په اړه یو لست سپارلی و. د برېټانیا صدراعظم په دې وروستیو کې د هېواد دننه فشارونو اړ کړی چې په افغانستان کې د خپل حکومت له پالیسیو څخه دفاع وکړي چیرې چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د برېټانوي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس هغه امریکایي سرتیری چې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تیره شپه ټپي شوی و مړ شو. په دې پیښې کې د پولیسو یو افسر هم ټپي شوی. پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دلارام ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه. د دلارام د ګارنیزون قمندان سمونیار احمد فرید وایي په دغه نښته کې دوه طالب وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړی زیاتوي طالبانو هڅه کوله چې د دلارام ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ته ننوځي خو د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. دا کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوري. یوی امریکایی بی پیلوټه الوتکې پرون یو ځل بیا د پاکستان په شمال کې د توغندیو د توغولو له امله لږ تر لږه درې کسان ووژل. استخباراتي مامورین وایي دغه توغندي په شمالي وزیرستان کې یوې دینی مدرسې ته نږدې په یوه کور لګېدلی دی. دا مدرسه د افغان طالبانو د مشر جلال الدین حقانی پورې اړوند وه. د وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم. د امریکا د سنا مجلس موافقه وکړه چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې درې برابره کړي او تر 2016 کال پورې دغه هیواد ته د کال یو نیم میلیارد ډالر ورکړي. د مرستو زیاتوالی د اعتماد رامنځته کولو او همکارۍ لپاره شوی دی. سناتورانو په یو غږ د دې پریکړې ملاتړ وکړ. دا لایحه به کېدای شي تر نن پورې د استازو مجلس تصویب کړي او تر هغه وروسته به د لاسری کولو لپاره د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې شي. د دې لایحې ملاتړی وایي د امریکا دغه اقدام څرګندوي چې واشنګټن له پاکستان سره د اوږدمهاله مرستې ته ژمن دی. په فرانسه کې یوې جلا وطن ایراني ډلې په ایران کې د دوو هغو ځایونو تصویرونه او تفصیلات خپاره کړل چې د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوي وو او ادعا کوي چې د ایران رژیم په دغو ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه تحقیقات کوي. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د ایران د مجاهدین خلق د سازمان یوه سیاسي برخه ده ویلي دغه شواهد څرګندوي چې ایران د نړیوالو غوښتنو سربیره خپلو اټومي فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو وړاندیز شوې پریکړه لیکله اټومي وسلو څخه د نړۍ د خلاصېدو په اړه په غوس اکثریت سره تصویب کړ. د امنیت شورا 15 غړي یو هیوادونو هغه پریکړه ومنله چې د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ یوه بې ساري غونډه کې جوړه شوې وه. په دغه پریکړه کې د اټومي وسلو د خپرولو د مخنیوي لپاره د هڅو د زیاتولو غوښتنه شوې چې بې وسلې کول پراخوي او د اټومي وسلو تروریزم راکموي. دغه پریکړه لیک همداراز له هغو هیوادونو څخه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون نه دی لاسلیک کړی غواړي چې دغه تړون لاسلیک او تصویب کړي. د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د امریکا په لویدیز ښار پیټرسبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې چې د نړۍ اقتصادي بحران په وړاندې څه ډول عکس العمل وښیي. د متحده ایالاتو د مالي وزیر تیموتی کایټنر وویل ولسمشر باراک اوباما په تنظیم شوي مالي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې له لومړیتوبونو څخه وګڼله. د متحده ایالاتو د مالی وزیر له څرګندونو مخته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ چې د نړۍ د اقتصادي توازن د بیرته برابرولو لپاره د امریکا هڅو د جی اته د غونډې د غړیو هیوادونو پام ډیر ځان ته اړولی. هلدا چې د بازار د تنظیم موضوع تر ټولو مهمه ده او باید ورته پاملرنه وشي. تاسې د ازادۍ راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
خبرنامو له ساده ای رادیو نو اوریدل. د مساکله ول سوال مل سلام وی افغان او نړیوال سوکونه را سره د طالبانو د بریدو په شاتم بولو کې هڅه همکاري نه کوي څنګه چې په کار ده. په دې اړه له نوموړي سره په مرکې سربیره هڅه کوي چې په همدې موضوع د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت لویانز مری بشری سره هم مرکه وکړو. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د جنوب او ختیځ ولایتونو امنیت ته زیر دی خو په شمال کې په تیر بیا په کندوز کې امنیتي وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکي وایي طالبان اوس خپلې حملې او نظامي تکتیکونه عصري کړي دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې دولتي چارواکي وایي چې وسلوال وژل شوي خو د سیمې خلک بیا وایي په دې بمباریو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د سیمې او افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو او د اونۍ خبر جوړونکي څیره پروګرام هم د دې یو ساعت په پای کې زیات شوی. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ لاسه د راډیو نوري د مساکله ولسوال چې وخت د طالبانو قمندانو بیا له دولت سره یو ځای شوې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو په شاتم بولو کې ورسره بهرني سواکونه افغان ملي اردو او ملي پولیس هڅه همکاري نه کوي څنګه چې په کار ده. نو موړې وایي ملي پولیس او ملي اردو په خپل سره مل نشي کولای او بهرني سلاکاران یې له سره همکاري ته نه پرېږدي. د ملا سلام په وینا وړ مشوه پر څلور بجې د مساکله په شاکاري سیمه باندې لزګونو طالبانو حمله وکړه. جګړه د شپې له څلور بجو نه بیا د سار تری وله صبح جو پوری و غسیدله. ل مولا سلام سره می د مساکله د وجستی امنیتی وضعیت پاړه او امدارنګ د غلطه د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ د همانګي پاړه په تیر خبرونه کې مرکه وکړه. د مرکه ورو مولوی صاحب عبدالسلام خبرونه ته ستړی مشي کې د پرونی خطې په اړه باندې معلومات راکې او په میموتو غراته وای چې وس په مساکلا کې تاسو وضعیت څنګه دی ویل کیږي چې وخت نا وخت هم له طالبانو سره خطې را منسکی
ډېر مننه ما تر په مساکلا کې خصوصا په ولسوالۍ کې فشار نشته دلته یو فشار مشکلات چې ډېر دي هغه دا دي چې د مځکې سره مینو اخیستی دي ملکي خلک شهیدانه وي او خارجان ته ډېر تاوان نه کوي چې هغه مینو نه ویني بلکې ټول دنیا په مینو ډاکه ده داخلانو زده دي دوی کاج نه دا مشکلات دي په مساکله کوم مشکل نه دی پېښ شوی
دا پرونی خطې په اړه راته وایي پرون ویل د تاسو یو پولیس مړ شوی دی او څو تنه نور ټپیان دي
بلې پرونی خطې کې ساعت پر شپږ بجې پنځه بجې باندې جنګ ومشته مړ پر پولیسو باندې د ورځې تر یوې بجې پورې د درو ولسوالیو خلک پر راجم شوه لکه کجکی مساکله بغنۍ او اته سوه کس هجوم پر راوړی ډېر سخت جنګ و بلکې چې زموږ شهیدان زخمیان هلته وه موږ کوشش وکړ چې دغه وباسو زما سره خپل هم هغه د قمندانۍ پولیس چې دي هغه خارجي مشاورین لري د هغو په قول کوي د هغو سره کار کوي یا اردو چې دی د هغو سره کار کوي هغه موږ مایه نه کوي چې دا داسې وسه زما سره شپږ پولیس راسره وه شخصي زما امنیتي چې د کابل ما ته رئیس جمهور وزیر صاحب داخله سره پولیس را کړي وو هغه شاکاریز کمربند کې دی چې دوه کیلومتره د بابا کلی دی هغه ځینې لیرې دی د کجکي درې ولسوالۍ پرایله دي بغنۍ کجکۍ او سنګین دا ټول پر هغه جنګېږي نو پرون ډېر سخت جنګ و د جنګ په حالاتو کې
تاسو وویل چې ملي اردو چې دغلته ده او پولیس چې دی هغسې څنګه چې په کار ده له تاسو سره همکاري نه کوي په دې اړه باندې ولې همکاري نه کوي نو د دولت خو ټولې ادارې امنیتي ادارې باید د نورو ادارو همکاري وکړي څه ستونزه ده که په دې اړه باندې لږ معلومات ورکوي اورېدونکو ته
ستونزه خو داسې عمومي ستونزه ده چې دا نن په افغانستان کې چې اردو دی اردو کلایلی چې دا خارجي مشاورین لري اردو خپل ځان اختیار نه لري چېرې چې خارجي مشاورین اجازه هر ځای نه ورکوي خوښه یعنی هغه کار نه شي کولی په مساکله کې هم پولیس چې دي هغه مشاورین لري که مشاورین چې دوی اجازه ورنه کړي هغه په افغانستان کې هغه حکومتداري نشته چې یا د خلکو فکر دی یا د دنیا دی دا که په ټویر مر په دوګوتو نه پټېږي هغه د ولسوال په کور نه کوي هغه ځانته مشاورین خارجي لري که اردو دی که پولیس دی که څه خو هغه خوښه د خارجیانو هغه به کوي چې نه به خوښه هغه د ولسوال په خوله باندې هېڅ نشي کولی نه کېدای شي بس ماسې نوم د پولیسو ولسوال
مولوی صاحب عبدالسلام تاسو دا ویل غواړئ چې نه خارجي مشاورین چې د غلطه دي زیاتره برتانوي او نور چې دي دغوی نه غواړي چې له تاسو سره پولیس او خپل مرستنه کوي او پولیس او نور د اردو ځواکونه مرسته ته نه پرېږدي آیا دا ویل غواړئ تاسو
مطلق داسې دی چې د دې په جریان کې به د تاسو یوه فلسفه ووایم چې په کازه دوه کاله کېږي چې هلته یوازې کمربند دی 25 کیلومتره د مساکله څخه د بادر کاریز کلی چې د مساکله اخرنی کلی دی د شاکاریز دغه اخرنی کلی د کجکي دواړه مښتې دي پخوا کور هم زما ته وو اوس هلته کمربند دی چې د درو ولسوالۍ زما پر کور باندې درې څلور واره جنګ مښتې یو واره دغه جنګ مښتې چې زه په کابل کې وم ما پر کور سخت حمله وسو ما په کور کې ما ملګر ته الزار ورکړه سدویش کس شهیدان کړه ما د بچی سره چې هغه شهید شوی دی اته کسه ژوندي پیدا پاتې شوه حتی زه خپل کابل کې وم د وزیر صاحب داخلي سره ولاړم کور یې ودان او وزیر صاحب دفاع هغه ته مې وویل او وزیر صاحب داخلي ته اخر هغه داسې زور وکړ چې ټول ختم شوه ما رئیس صاحب جمهور ته وویل هغه وزیر صاحب دفاع ته وویل وزیر صاحب دفاع دغه ته وویل د کلي اردو ته د کندهار وویل هغه دلته غوري ته وویل غوري هېڅ نه وایي اجازه بسم الله خان نه ورکوه چې شاکاریز ته ولاړ شي زما بچیان زما کور د طالبانو خلاص کړي دا کار وکړي خو زما خلک یې شهیدان کړه زما خلک ویې فاس شوه وزیر صاحب داخله سره راغلم زه ورسره ولاړم اخر د ډیر زور وو د ډیر زور په مقابل کې وزیر صاحب داخله زون ته وو بیا کومنداري د لشکرګاه وو ورسته تر هغه چې خلک شهیدان کړه خلک ولر ما یو بچی د وک سره ژوندۍ پاتې شو زما شجو کوچنیان هلته وو ورسته چې هغه ولر بیا دوی اجازه ورسته ورکړه چې ولاړنه دا نه دا غوت سوار وکړي چې واجه چې شي د کار ولې نه کیږي په مساکله کې زه غواړم که زدا د مساکله قوای زما په لاس کې سي زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې دنیا راغلې ده. د څنګه دوی یو بیل ورسره لري چې د فرښتې پر هغه هغه ویني ږغ نه ورته کوي په دې غاړه دی دی سړی خو د دښمن سره بیل نه لري باید په افغانستان کې دښمن وټکوي. ما سل واره ورته ویلي دی بابا کلی د تاریاکو مرکز دی ځانورګو مرکز دی ټول خلک آزاد ګرځي د طالبانو مرکز دی موږ په بازار کې ټول زکاتونه مایې ټولوي یوسف زه ما په دا دوه کاله کې یو سړی په خپل محبس کې نه دی ملي کړی په خپل محبس کې زما په محبس کې خارجي کمپیوټر والا ناست دی یو ساعت بندي چې خوښه نه وي هغه نه پرېږدي دا شیان چې دوی کوي دا خارجیان نه کوي په مساکنه کې چې هر هغه څوک دي که په هلمند کې دي په سبب د دې چې دا ډېر خراب شي اباتی خو بیخی نسته په پرون کې څه چې درته وایم په پرون کې درې واره د مساکره کرنل څخه ما سره ورسته وای چې دوه د ستاسو غنې ته راو ورسته وای چې دا شیدان ما سوه باسي هغه یو د ټپو د وین د لاسه می
دا مساکره ول سوال ملا سلام وو چې ویلې په دغه ول سوالی کې ورسره د طالبانو د بریدونو په شاتمبولو کې نړیوال ځواکونه د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو هسي همکاري نه کوي څنګه چې د حقوقتون کېده موږ زموږ همکاران هڅه کوي چې په دې مسله چې پولیس ولې په دغه ولسوالۍ کې د دغه ولسوال سره همکاري نه کوي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویانز مری بشری سره تماس ونیسي چې په دې خبرونه کې مور سره تماس ټینګ شون او حتمن بور سره په دې موضوع خبرې کوو زموږ له آزادې راډیو ناوړي په افغانستان کې یوازې جنوبی سیمې نه دي چې ناکراری دي په دې ورستوي کې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم ناکراری زیاتې شوې دي په تیر بیا په کندوز کې وضعیت لې وی ورزې بل ته خرابېږي ویل کېږي چې وضعیت دومره خراب شوی چې جرمنیانو عمراني کارونه په ټپه درولي او په لری پرتو کلو کې حکومت مخالف وسلوال بیا خمه ګرځي د کندوز د امنیتي وضعیت د خرابېدو علت څه دی افغان سیمې چارواکي څه وایي او جرمنان څه نظر لري د ازادۍ رادیو د خبر څنګه دا مسله سیړل شي احمد شیبرې تراوري
کله چې وسلوالو طالبانو څونی مخکې په کندوز کې د تیلو دوه ټانکره وتښتول نو په نړیواله ساته د پیښه د خبرونو سر لیک شو د جرمني پوځیانو قومندان امر وکړ چې هوایي بریټ وشي او په دې پیښه کې پولیسکونه هغه ملکیان وشل شو چې غوښتل یې تیل خپل کورونو ته یوسي دغه پیښه یوازې لدی په لور د تعجب وړ نه و چې ملکیان پکې وشل شو بلکې د مکان له پلوه هم حیرانوونکی و ځکه چې نه په جنوب کې شوې وه او نه هم په ختیځ کې چې جګړې پکې روانې دي د افغانستان په شمال کې له یو نیم کال راهیسې طالبان را پیدا شوي دي په کندوز کې د دغو حکومت مخالف وسلوالو د سر راپورته کېدو په برخه کې د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې علت یې له تاجکستانه د کندوز له لارې د ترانزیتي لارې تیرېدل دي ټاکل شوې ده چې د پاکستان پر ځای د تاجکستان له لارې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو لپاره اکمالات وشي د کندوز د والی مرستیال حمید الله دانش آزادې رادیو ته وویل
ولایت کندوز د گذشته یکی از مراکز بسیار رونده او مهم طالبا بوده
کندوز ولایت په خو هم د طالبانو یو غختلې مرکز وو چې دغه تاثیر لا هم د ټولنې په مختلفو برخو کې احساسيږي همدارس ناتو غوړي د شیرخان بندر لاره اکمالات وکړي نو د افغانستان دښمنانو القاعده او طالبانو پریکړه کړې ده چې د سیمې امنیت ګډوډ کړي
د جرمني د مهمې مجلې دی ویلت د بهرنی تګلارې د برخې مسول کلیمنس ویرګن په روسيو کې کندوز ته ولاړ او کندوز ته چیرمه د جرمني پوځانو اډه ولیده دی وایي
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base.
زه د کندوز په اړه کې د مطبوعاتو په څانګه کې وم هلته ما د 2009 کال یو لوی کلیزه ولیده پکې هغه ورځې په شچایي رنګ په نښه شوی و چې دښمن پکې بریدونه کړي دي کله چې دغه پیښو ته له اپریل څوک ځیر شي نو د حیرانۍ دی چې ټول جنتري شچایي شوی ده یو ورځ ډز شوی بل ورځ ځان وژونکی برید شوی او بل ورځ اکمین نیول شوی دا د دښمن په بریدونو کې د ډیر زیاتوالي څرګندوي کوي
په 2002 میلادي کال کې چې کله د جرمني عسكر کندوز ته ولاړل هغه مهال په کندوز کې قراری و په کندوز کې د جرمنیانو هر کله وشو دوی هلته یو لړ عمراني پروژې پیل کړې خو نن چې د طالبانو بریدونه زیات شوې دي د دوی د بیا رغونې کارونه ورسره په ټپه درېدلې دي ویرګن وای
Because of the worsening security situation the German Ministry of Development
د خراب امنیتي وضعیت لامل د جرمني د پراختیا وزارت له کندوز خپل خلک وېستل له دغه ولایت مؤسسه وېستل شو او جرمني پوځیانو ماته وویل چې په کلیو کې ګرانه ده چې له خلکو سره اړیکی ونیول شي ما د هغه جزتام له عسکرو سره ولیدل چې یو کال په کندوز کې و او په جولای کې بیرته جرمني ته راغلي و. دوی وویل امنیتي وضعیت 100% خراب شوی دی. پخوا به دوی په عادي موټرو کې ګرځېدل، عادي جیپانو کې به کلیو ته تلل، له خلکو سره به یې خبرې کولې، معلومات به یې ترلاسه کول، له دوی سره په ارتباط کې و او نن سبا کلیو ته یوازې په زغروالو موټرو کې سفر کیدی شي.
ویرګن زیاته کړه چې کلیوال لا هم د جرمني عسکرو هرکلی کوي، خو خلک له ناټو سره د همکاري له امله بیا له وسلوالو وېرېږي. په اوړي کې جرمني عسکرو د افغان پوځیانو په مرسته په چهار درې ولسوالۍ کې څو ځله عملیات وکړل او سیمه یې له مخالفو وسلوالو پاکه کړه، خو وروسته بیرته پکې طالبان پیدا شول. جرمنیانو او حکومتي چارواکو د دې علت د منابعو نشتوالی یاد کړ. د کندوز والی محمد عمر جرمنی ورځپاڼې دیر شپېګل ته وویل د چهار درې وروستي عملیات ځکه بریالي نه و چې له پولیو پوځیانو سره د هوایي ځواکونو سمه مرسته نه کېده، عسکرو ډېر احتیاط کاوه، حتی ډېر ځایه له خپلو زغروال موټرو نه راښکته کېدل. امریکایي قمندانان له جرمنیانو غواړي چې د طالبانو او نورو مشکوکو ترورستانو پر ضد په جګړو کې پراخه برخه واخلي. خو د دای ویلت مجلې خبریال ویرګن وایي چې جرمنیان له عملیاتو سره موافق نه دي او د دوی له عسکرو سره د جګړې لپاره مناسبې وسلې هم نشته.
د
جرمني عسکرو یو اساسي ستونزه دا ده چې له دوی سره هلیکپټر نشته او نه غواړي چې د یو دو کلونو لپاره یې هم هلته ولري. همداراز د ځواکونو تحرک هم لکه څرنګه چې د هلیکپټر په واسطه ممکن دی ښه نه دی. جرمني قواوې دا وړتیا نه لري او د هلیکپټرو د اخیستو نیت هم نه لري. روان سیاسي بهیر ته که وکتل شي نو هلیکپټرو ته اړتیا شته، ځکه چې دا بهیر هم ستړی کوونکی او هم اوږد دی.
جرمنی عسکر د افغانستان د حکومت چارواکي په کندوز کې ملامتوي چې دوی هغه سیمې نه دي ساتلي چې جرمنیانو له مخالفانو تصفیه کړې، خو حکومت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دومره نه دی چې سیمې وساتي. دغو بې امنیو د کندوز ګڼ خلک ستړي کړي دي او ځینو خپل زامن هم طالبانو ته استولي دي څو د هغوی په ګټه جګړه وکړي. سیمه ایز خلک دا هم وایي چې د کندوز په حکومتي ادارې کې اداري فساد دی او پخوانیو جنګسالارانو جیبونه ډک کړي دي چې اوس بیا وسلې هم ور اخیستي دي.
سموګه غلازاده راډیو نوري د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکي هم وایي طالبان اوس خپل حمله او نظامی تکتیکونه اسري کړي او په پاکستان کې له خپل پنځایونو څخه د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې چې په خان نسبتا آرام وي د حملو یو نوی چپه فایل کړي. د پدې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې د تبصری مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو چې نه غوښتل هویت افشا شي نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلي چې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رهبری شورا چې د پاکستان په کوټه کې میشته ده تر ډیره حده د افغانستان په زیاتو شمالي او غربي سیمو کې چې پخوا نسبتا آرام سیمې بلل کېدي د ناکراریو او ناامنیو د زیاتېدو مسؤله ده. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو څپو کې د یو شمېر المانیا او ایټالوي عسکرو د وژنو راپورونه هم له همدې سیمو څخه ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټین مکریستل هم د دې جګړې په اړه په نوي ستراتیژي کې ورته نتیجه اخیستې او په دې ټینګار کړی چې طالبان د یو موازي حکومت په څیر چې ځان د برلیتوب په درشل کې ویني عمل کوي. د مکریستل په دې څېړنه کې ویل شوی چې په څه ډول ملا عمر د افغانستان د یو شمېر ولایتونو لپاره والیان د مالیې مامورین او اسلامي محکمې ټاکي او په هر ژمي کې رسمن خپل نظامي فعالیتونه څیړي. امریکایي مقامات وایي د دوی په عقیده د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ځینې عناصر د طالبانو ملاتړ کوي او په دې ډلې پانګونه د دې لپاره کوي چې که یوه ورځ امریکا له افغانستانه ووځي او طالبان بیا وقته ورسیږي ISI بیا هم پر طالبانو برلاسی وي. د نیویارک ټایمز په وینا له پاکستاني مقامات سره د اوباما د ادارې په تماسونو کې همیشه د خبرو د اجنډا په سر کې په کوټه کې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رهبری شورا ځای لري. د امریکا د استخباراتو مقامات د طالبانو د جنگي نوي تاکتیکونو په اړه وایي چې دوی په حیرانوونکي ډول منظم او سنجیده عمل کوي. د مثال په توګه کله چې ناتو د روان کال په دوبی کې د افغانستان په جنوب کې پراخ عملیات پیل کړل، طالبانو په نورو سیمو من جمله شمالي او لویدیځو سیمو کې حملو ته مخه کړه څو د ناتو جنگي نظم مختل او په جنوب کې د هغوی د ځواکونو انسجام ګډوډ کړي. لبل خو د امریکا د استخباراتي مقاماتو په وینا طالبان له هغو تاکتیکونو کار اخلي چې په ترڅ کې د مشخصو هیوادونو پر قواو پر چریکي حملو سره واړي، د دې هیوادونو په کورنیو سیاستونو کې ګډوډي رامنځته او په دې توګه د خلکو ذهنیتونه له خپلو حکومتونو واړوي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د ایټالیا او جرمني یادونه کوي چې په افغانستان کې د تلفاتو په زیاتېدو سره خلکو په خپلو حکومتونو له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو لپاره فشارونه زیات کړي دي. دې فشارونو حتی په امریکا کې هم د افغانستان د جګړې په اړه د خلکو ذهنیتونه بدل کړي دي. ورسپانه لیکي که څه هم پاکستان دا کوي چې په خپل خاور کې د طالبانو او نورو توندلارو د ځپلو لپاره جدي اقدام کړی دی، اما امریکایي مقامات من جمله په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي چې د پاکستان حکومت په خپل خاور کې د طالبانو د مرکزونو له منځه وړلو سره ډېره لیوالتیا نه لري، او له بلې خوا په بلوچستان کې د طالبانو د رهبری شورا هم یو ثابت او معین مرکز نه لري چې پر ضد اقدام وشي. د نیویارک ټایمز په وینا د دې شورا غړي په حرکت کې دي، ځینې وختونه په کوټه کې وي او کله هم په کراچۍ یا نورو سیمو کې دېره وي.
سموکا گلاس ادای راډیو ناوری و موریدل چې د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکي وایي طالبانو وس خپل حمله او نظامی تاکتیکونه اسری کړی او په پاکستان کې ل خپل پنځایونو څخه د افغانستان په شمال او لویدي سیمو کې چې په خان نسبتا آرام وي د حمله یو نوی صفه راپورته کړی ده.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو سموکا گلاس ادای راډیو ناوری د کندهار امنیتی چارواکي وایي نړیوال ځواکونو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې بمباری کړی دی او لک تر لک شل وسلوال طالبانی وشلی، خو د دغه سیمې خلک بیا وایي چې مرګ ژوبلا ملکی کسانو ته وخت. زموږ خبريال د واخان مینپال په اړه نور تفصیل راکړي.
نړیوال ځواکونو کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان کې هوایي برید کړی دی. د کندهار د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې هوایي برید کې وسلوال طالبان په نشه سوي دي چې د ده په خبره شلو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
ناګهان صحیح نږدې په نامه د فکرانو یو کلی دی او د شیر احمد په نامه یو کلی دی. هلته په هغه ځای کې د حساب ځواکونو هلته خپل هدفونه تثبیت کړي وو، د دښمن په مخالفت پر دښمن باندې برید کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره د دښمن زخمیان دي او 15 تنه یې ځینې وژل شوي دي. دا د حساب ځواکونو چې مستقیمن زما سره په دغه مورد باندې معلومات راکوي او دقیق وایي چې دوی موږ د خپلو تیارو هوایي ځواک په واسطه دا ځایونه تثبیت کړي دي او بالاخره هم پر هغه ځای باندې دغسې عملي زده کړي.
خود محمد پنوم یو جوبل چې په میرویس روغتون کې تر درملنه لاندې دا وای دوی انګور شکول چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په نشه سول او مرګ شوبل ور واغشته.
دلته موږ لاس کاسو پښته کې نو دلته هغه بغلتم د سیو تاکو موږ د کاسو د بدل کول یو ډوډۍ مو خوړل مزنه مو کړل برات بچې دل شپاش کاسه ولار سره داس ول موږ په چوو کې چې موږ درې کاسه په دغه کې د تاسو په چمش خانه کې چمش خانه کې چې د تاسو له یو کولې بعد بالا تر پور ولا په ځان نه خبر سي زه بيدارم زه به غړم بيدار شه ټاکه وکم ما شي فریس ولې خو ورته مې کتل چې نسته او بيدارم برم په نور باندې ځغ وکي ما کلمه واس چې ګولې مو شته زه غټ تر شو وسلم په غټ کې پرې وسلم دي دوا ویل زله بل تر کاش کړ دي دوا شي دان کو زه پات سول.
امنیتی چارواکي بیا وجلسوي او جوبلسوي ټول د دولت مخالفین بولی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې وجلسوي او جوبلسوي ټول ملکی وګړي دي چې د پویناله دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه درلوده. 13 ورځ هم د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو مین په 14 کې وو ملکی وګړي وجلسوي و.
د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شمیر پیښو په ترڅ کې د دولتي کسانو ترڅنګ ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخت دی. یو بل خبر لمخې د هلمند امنیې قمندانې خبر ورکړی چې د ناوې ولسوالۍ په عینک سیمه کې یو تن خپلې دوی مېرمنې وژلي او د ځان په شمول یوه کوچنۍ لور هم په ډزو ټپي کړي. نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې اورو.
د هلمند ولایت په نوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ مشر خپلې دوی مېرمنې په ډزو کې وژلې او د ځان تر څنګ یې یوه خپل ماشومه لور هم ټپي کړې ده. د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد پیښه تایید کړه، خو د زیاتو جزئیاتو نه ځکه ډډه وکړه چې د ده په خبره قاتل ټپي دی او په دې اړه څېړنې روانې دي.
منطقې د خلکو په همکارۍ سره فلم د هم ځان ویشتلی دی او بهتر پلاوی لاندې دی.
امنیه قمندان وویل ټپي کس شریف لانمیر او د حساب ځواکونو په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د یو بل خبر له مخې قمندان ومنله چې د ګرش ولسوالۍ د پنجاب په سیمه کې د پولیسو په یو کورلا ډوله موټر د سړک د غاړې مین چاودلی دی چې په ترڅ کې درې پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
ډېره بده پېښه چې یو مین د ګرش لشکرګاه د داش پر لار البته چې دا پر تاسو او د پولیسو پر یو کورلا موټر باندې انفجار وکړ چې زموږ درې وروڼه په شهادت رسېدل او زخمیان.
امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد وویل نن په ګرش ولسوالۍ کې یو تن طالب چې غوښتل په پولیسو وسلوال برید وکړي مخکې د پولیسو له لوري ولیدل شو او په ډزو کې ووژل شو چې د کمانډان په خبره پولیسو ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی. یو بل خبر وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو له لوري پروانو هوایي چاپو کې تیره شپه نږدې 6 تنه ټپیان شوي دي او د لشکر کرا شار د ایمرجنسی د عاجل پیښو د روختون نرسانو هم نه لیدل چې د مرجو ولسوالی نه د تیر شپې د بمبار لامل شپشتنه ټپان راوړی دي چې د دوی په خبره روغتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی. خو په دې اړه تر دې دمه نه کومې دولتي او نه بهرنۍ سرچینو رسنیو ته څه ویلي دي. د یادونې وړ ده چې دوې ورځې وړاندې هم د مرجو ولسوالۍ خلکو رسنیو ته ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د شپې له پلوه په هوایي بمباریو کې دولس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې دولتي کسانو ویل وسلوال طالبان دي. خو د سیمو خلکو ویل چې مرګ ژوبله یوازې ملکي کسانو ته اوښتې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په 5 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 7.5 څپه په روښانه توګه اورېدلی شي. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یو وار بیا صالحه ساقزی خالقي د نړیوالو او کورنیو خبرونو غټ سرټکی وړاندې کوي.
د هیواد د شمالي سیمو وروستیو نه امنیو د کورنیو چارو وزارت اندېښمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون تایید کړه هغه قومندان استعفا کړی چې د افغانستان په جنوب کې تیر کال د برېټانوي ځواکونو قومندۍ په غاړه درلوده. د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ په شاکرې سیمه کې د پرونۍ نښتې له امله یو پولیس مړ او 8 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د سنا مجلس موافقه وکړه چې له پاکستان سره خپلې غیر پوځي مرستې 3 برابره کړي او تر 2016 کال پورې دغه هیواد ته د کال 1 میلیارد ډالر ورکړي. یوې امریکایي بی پیلوټه الوتکې پرون یو ځل بیا د پاکستان په شمال کې د توغندیو د توغولو له امله لږ تر لږه 3 کسان ووژل. او په فرانسه کې یوې جلاوطنې ایرانۍ ډلې په ایران کې د دوو هغو ځایونو تصویرونه او تفصیلات خپاره کړل چې د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوي او ادعا کوي چې د ایران رژیم په دغو ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه تحقیقات کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. رپورټونه څرګندوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره د رایو پاڼې او نور ضروري موادو د تیارېدو امر شوی، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا کې چیرته ژر تر ژره د هغو رایو سپیناوی ونه شي چې درغلیو خبره پکې شوي، بیا انتخابات ممکن نه دي. په دې اړه او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې رپورټونه د وخت کمیله کبله نشو خپرولی. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د ونی شخصي د ونی خبر جوړونکې څیره پروګرام خبريږي، ورپسې کور کلی پروګرام اوریدل شي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې څیره
په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو قواوو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل پر راوونونی کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر بارک اوباما به د افغانستان د وضعیت د څیړنې تر بشپړېدو مخکې په دې اړه فیصله ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ د مکریسټل یو محرم راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دي چې امریکا افغانستان ته نور عسکر وانستوي کېدای شي ناکامه شي. د ازادۍ رادیو د دیونه خبر جوړونکې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل دی. مکریسټل په خپل راپور کې ویلي وخت په تیرېدو دی او که په دې برخه کې ژر پریکړه ونه شي بهرني ځواکونه ښایي د جګړې د ګټلو وړتیا له لاسه ورکړي. ښاغلی مکریسټل د عسکرو د غوښتنې ترڅنګ په خپله څېړنه کې د افغان ولس د راخپلولو اړتیا هم یاده کړې ده. د مکریسټل د وړاندیز په اړه ډیر تفصیل نه دی ترلاسه شوی، خو ویل کیږي چې دای غواړي افغانستان ته تر 40,000 پورې نور عسکر واستول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د جګړې په اړه په څېړنه کې ویلي چې د راپورونو په اساس د ایران د سپاه پاسداران ځواک د قدس ډله د طالبانو خاصو ډلو ته وسلوال روزي او هغوی په وسلو او مهماتو سنبالوي. د ویلي چې د ایران اوسنیو سیاستونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت لپاره لنډمهاله ګواښ نه دی متوجه کړی، خو زیاتوي چې ایران د دې وړتیا لري چې دا ماموریت په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړي. جنرال سټینلی مکریسټل له هغه وخت چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی، له وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر روانه ستراتیژي غور پیل کړی او له پایلې د افغانستان د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. مکرستل چې په تیره جون میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او ائتلاف په مشرۍ د نږدې 100,000 عسکرو قمندانۍ په غاړه واخیسته، په خپله ارزیابۍ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته له پایله کم امکانات ځانګړي شوي وو او د ده په وینا اوسني امکانات هم کم دي. ډېر شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې یوازې د ځواکونو زیاتول ښایي په هیواد کې روانه جګړه نوره هم اوږده کړي. دا ډله کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پر ځای باید افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او ښه روزنه ورکړل شي. د سیاسي چارو څېړونکی د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی په همدې نظر دی.
اساساً د عسکرو زیاتوالی به ډېر مؤثر نه وي. زما له نظره هر څومره چې بهرني پوځونه په افغانستان کې زیاتېږي، په طبیعي ډول به سره پر دې چې په افغانستان کې به د جګړې ساحه پراخه شي، جګړه به توده شي، ګاونډي هېوادونه او د سیمې هېوادونه به هم یو ډول حساسیت وښيي، او په دې توګه به د افغانستان د دولت مخالفینو ته د دې فرصت مساعد شي چې د هغوی له رواني حالت نه هم استفاده وکړي، په خپله ګټه او د دې موقف به تقویت شي. په هر صورت زه د دې مخالفم چې باید نور په اضافي پوځونه باید راشي. دلته زما په عقیده دا ښه ده چې افغان ملي ځواکونه تقویت شي او همدارنګه د افغانستان د دولت د پیاوړتیا لپاره باید لازم اقدامات وشي.
خو ښاغلی ستانکزی دا مني چې د افغان امنیتي ځواکونو د سنبالولو تر وخته افغانستان نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري.
موږ څو ډوله بهرني سرتیري لرو. یوه ډله هغه دي چې یوازې په خپلو قرارګاهو کې پاتې دي او په آرامو ولایاتو کې پاتې دي، اصلا هېڅ پوځي تحرکات نه لري، سمبولیک خلک دي. بله ډله په کلیو کور کې عملیات کوي چې دا دواړه زما له نظره مردود دي. که چېرې دغه واقعا فعال شي او وجود افغانستان د سرحداتو تامین واخلي، د افغانستان د پوځ او پولیسو شمېر زیات شي، هغوی په مدرنو تجهیزاتو او امکاناتو باندې سنبال شي، په دې معنا چې بهرنیان د سرحداتو په ساتنه کې ډېره توجه وکړي او دمو خپل پوځونه په داخل کې د امنیت په تامین کې کومه کې زه فکر کوم دا مسله ژر حلیږي. اما په دغه شمېر او دغه امکاناتو چې اوس موږ ملي اردو لرو یا پولیس لرو، زه فکر نه کوم په افغانستان کې امنیت تامین شي. تر یو وخت پورې د بهرنیو ځواکونو شتون ته ضرورت شته.
ولسمشر حامد کرزی د مکرستل د سرګندونو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته سمدستي افغانستان ته د نورو عسکرو او امکاناتو د استولو د طرحې ملاتړ وکړ. ښاغلی کرزی د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د مکرستل په راپور کې د افغانستان د ستونزې سم حل خودل شوی او ځکه یې دا ملاتړ کوي. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړه د جنرال مکرستل په راپور کې یو ډیره مهمه خبره ده چې وایي د وسلوالو طالبانو او تروریستانو تر وژلو باید د ملکی افغانانو او د هغو د کلیو او بانډو پر خوندي ساتلو ډیر تمرکز وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایند جیف موریل وویل د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به تر هغو چې په افغانستان کې د امریکا د ستونزمن ماموریت د ستراتیژۍ په اړه بحثونه بشپړ شوي نه وي د جنرال مکرستل وړاندیز ولسمشر براک اوباما ته وړاندې نه کړي. ښاغلی موریل وویل چې افغانستان ته د نورو قواوو د استولو لپاره لا وخت شته. د ده په وینا د جنګ د ستراتیژۍ په اړه به ژر څېړنې وشي خو بیړه به ونه شي. د دفاع وزارت ویاند وویل ښاغلی ګیټس پوهیږي چې افغانستان ته د نورو عسکرو استول د ولسمشر اوباما لپاره مهمه فیصله ده او دفاع وزیر غواړي چې هم دای پخپله او هم جمهور رئیس افغانستان ته د نورو عسکرو لیږلو مخکې د دغه هیواد د حالاتو مفصله ارزونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې پریکړه ژورې څېړنې ته اړتیا لري.
جنرال مکرستل زموږ د پوځي ستراتیژۍ په برخه کې خپل څېړنه وکړه، خو مهمه دا ده چې موږ هم باید د ملکی ډیپلوماتیکو او پرمختیایي چارو په برخه کې څېړنه وکړو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج وڅېړو او بیا د وړاندې تګ پریکړه وکړو.
اوباما په ډاګه کړه چې افغانستان ته د جنرال مکرستل د غوښتنې پر بنسټ د نورو سرتیرو د استولو پریکړه سمدستي نشي کولای.
There is no immediate decision pending on resources.
د نورو امکاناتو د استولو په برخه کې سمدستي ما کومه پریکړه نه ده کړې، ځکه یو خبره چې زما دریس پکې ډیر څرګنده ده چې لومړی باید ستراتیژي جوړوي بیا د امکاناتو په اړه پریکړه وشي. تاسو نشئ کولای چې د ستراتیژي د څرنګوالي په اړه له وضاحت پرته د نورو امکاناتو غوښتنه او د جګړې ډګر ته زموږ د ځوانو ښځو او نارینه وو د استولو په برخه کې پریکړه وکړئ.
ویل کېږي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه خپل نظر څرګند کړي او ویل کېږي چې د نظر د اوباما د فیصلې لپاره ډیر مهم دی. خو د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې دفاع وزیر په دې اړه غور کوي او تر اوسه یې فیصله نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن او د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال ډیوید پیترایز دواړو د جنرال مکریستل د وړاندیز ملاتړ کړی. لبلې خوا راپورونه وایي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند اکثر غړي د جنرال مکریستل د غوښتنې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو پخوانی کاندید جان مکین سی بی ایس ټلویزیون ته وویل، څومره چې موږ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو کې سستي کوو، هومره په دې هیواد کې خپل پوځیان له ډیر خطر سره مخامخ کوو. و موریدل چې په دې ونی کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل دی چې د راپورونو لمخې په پام کې لري پر روانه ونی کې د امریکا له حکومت افغانستان ته تر 30,000 پورې د اضافي عسکرو د استولو غوښتنه وکړي.
تاسو زموږه غلاساده رادیو نوري خدمتمنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس هم راځو یو بل ونیس پروګرام ته. کور کله کور کله
جوڑون کے نور محمد لہو
گرانو اوریدن کو السلام علیکم و اختر مو مبارک شه. په نننۍ خبرونه کې چې زه نور محمد لاهو وړاندې کوم، لما سره خپل یو شمیر همکاران میلمانه دي، یعنی هغه کسان لما سره میلمانه دي چې د دې خبرونه په جوړولو کې هر وخت را سره مرسته او کومک کوي. د تمثيل په برخه کې چې تاسو کله کله په دې خبرونه کې ځینې تمثيلي ټوټې اوري، آتمن به تاسو ته سوال پیدا وي چې دا کسان څوک دي چې دغه ډرامې لوبوي. له دغو ممثلینو څخه اوس موږ سره په سټوډیو کې تکړه ممثله ستاره جانا امینی ده چې ډېر عمر په دې برخه کې کار کړی، او زموږ بله میلمنه تکړه ممثله شفیقه جانا لکړخیل ده. او له موږ سره یو بله میلمنه ده چې تر ما مخکې د کور کلی خپرونې جوړولې او ډېرې ښایسته یې جوړولې، هغه درنا شریفه صافی ده. او یو بله خبره دا ده چې موږ سره په دې خپرونه کې د داخله ناروغیو ډاکټر لیاقت عادل صاحب هم دی. په سر کې راځئ د ستاره جانې امینی خبرو ته بغواک سو چې دا په دې برخه کې څه ویل لري.
ډېره ډېره مننه چې ماته مو لومړی حق راکړي چې زه خبرې وکړم. خو لومړی به زه ټولو ته د اختر مبارکي ووایم. اختر مو مبارک سه.
له ستاره جانې نه ډېره مننه. دلته د ستاره جانې څنګ ته شریفه صافی ناسته ده، دا هم څه ویل لري. مهرباني وکړئ شریفه جانې.
مننه لو صاحب. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او هغه مسافر چې له وطن لري دي هغو ته د اختر مبارکي ورته وړاندې کوم. او پیل به فکر کوم یوه لنډۍ ووایم، بده به نه وي.
مهرباني مهرباني.
وایي مسافري دې ډېره وکړه، مسافری دی ډیره وکړه، خدای دې نصیب په خپل وطن وکمینه.
واخ واه الله یې خدای ټول مسافران راولي،
ټول مسافران د خدای راولي وطن ته په خیر.
شفقه جان هم غواړي څه ووایي، نه پیغام خو.
شریفه جان مننه. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ ټولو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او دې خوشالي غواړم.
زه په خپل نوبت سره ډاکټر محمد لیاقت عادل يم. زه د افغانستان ټول اسلامي ملت ته کمکی اختر مبارکي وایم. دا چې زه ستاسو په دې میز مدور میز کې زه فکر کوم خارجي میلمه ما
او خاص میلمه یې
خاص او ځانګړی میلمه خطاب را تکړه. زه ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم.
دا چې د زموږ خبرې پاوریدون کې بوج یا بار نسی، څنګه مو خوښه ده؟ یو سندره وانه ورو
لاهو صاحب هم به سندره ورو هم د زحمت ته ایستله یو محتمدونه ښه چای برابر کړی دی. موږ به چای وڅښو،
موږ به چای څښو، اوریدونکي به سندره
وو کې چای به وڅښو. کومه سندره؟
له حضرت دی نزه اقبال او ریم شاغه سندره بخبره کې چې وای تور ور بر را خور کا
او بل را باندې ور کا.
او بس هم دغه
سندره
هم دا سندره
هم دا سندره
بس نو وا به ورو
وا به ورو د ګران اوریدونکو سره به یو ځای وو.
هو
شور کا تور پلا پور کا جھوڑتا پنگڑو شور کا ہمیں کا زخمی زخمی پیا مشرا تپور کا ہمیں کا زخمی زخمی پیا مشرا تپور کا اور بل چپور کرما جوڑ دے بنگڑو شور کرما دخل خائس یارا بل پپتا اور کرما چشمان استادا منگری زلفان استادا وطن کا زوانی سپن جبن او سلابان استادا کماری چشمان استادا منگری زلفان استادا وطن کا زوانی سپن جبن او سلابان بلرا باندھی اور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا بلرا باندھی اور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا زخمی زخمی یا مشرا تپور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تپور کا
سندرا خو مو واورید پر احتیام ډیر خایسته سندرا وا ها اوس پر شو شریف جان صافی نه و پختنه زو کما چې کسنګ چمخ کې ویل چې تر ما مخ کې شریف جان صافی د کور کلی خبرونه چلوله شریف جان تاج کړه د خبرونه جوړولې یا اول ځل چراغ له ازادي رادیو ته دا کې یو خطر دی راته ویل د څه جالب خاطره او یادونه ور داد چې شریف جان صافی اوس د خزو خبرونه چې نیمه نړۍ نومې کې چلوی او پسند که در روختی ها در خبرونه همکار هم ده
که ترخه خاطره بی پلوان نداری
ترخی و پرید بخوردی دختر ورز ده در خوشحالی خبری باید کنم ریختی هم کلا چیز اول زل راغل مزدی رادیو ده تقریبا پینزه که علامه ده کور کلی خبرونه جوره کن او پدی که واقعا اکثر به مشکلات سرمخ که دلم زکه زمانگا پختانی اکثر نازریگی چه مرکی و کیره سره نیوازی ما سره بلکه اکثر خبریالان سره کورنه استونزی لری نو اول زل چیز دل تراخلم هغه وخت رادیو مشر احمد تکل صاحب تکل صاحب ما ته ویلی چه نو ته د خپل سره د دې چه هفته کې باید یو پروګرام ولری باید څلور خبرونې ذخیره هم جوړې کړي نو زه چون نابلده هم نه پوهېدم ما فکر کوم چې البته دا څلور خبرونې ما نه عاجل هم ده اوس غواړي په همدې هفته کې نو په سبا یو واده ته خبره شولم واده کور کې و بس څه چې هلته لاړم نه په واده پوه شوې یم نه په خوشحالي خو ما تقریبا څوارلس پنځلس مرکې هلته
په واده کې تا مرکې کولې
بس ښځې به مې پیدا کولې او یو ګوښې ته به مې کړې چې هلته به د ساز غږ دومره نه راته هلته به مې بوتلې او خپلې مرکې به مې ورنه اخیستلې نو ډېره خوشحاله وم په سبا چې راغلم نو ډېرې زیاتې مرکې مې اخیستې نو نه پوهېږم چې خاوه کو دا او بل روختیا پروگرام کې اکثره چې کله کله چې ور سره مخ کیږم ځینې ډاکټر صاحبان دي چې ټول خفه نشي واده خلافی کوي ځکه روختیا خبرونه لایف خبرونه ده ژوندۍ خبرونه ده خو په خپل ټایم نه راځي نو داسې وخت هم شوی دی چې ما ځینې داسې کسانم پېژنم داسې ډاکترانم پېژنم چې همیشه همکاري کړې ده حتی په موټر کې هغې خوران چیرې چې تلل په موټر کې خپل ټلیفون آن کړی دی او لایف مرکه یې په حساب کړې ده چې دا ډېره مشکله وه تقریبا یو ساعت خبرونه چلول په ټلیفون کې ده هغه کسان چې همکاري کړې کورې ودان او چې نیکوي بس بیا دې خدای ورته نیکوي هدایت
شریف جانې تا نه ډېره مننه چې خپله خاطره دې موږ ته وویله اوس پر سو شفیقه جانې لکړخیل ته چې دا د کور کلي د خپرونې په ډرامو کې همیشه د ظالمې خواښې رول لوبوي همیشه په غوسه وي
مننه لاهو صاحب
لاهو صاحب زما یوه خاطره ده چې زه هېڅکله نسم هېرولی هغه خاطره ده چې زما په ژوند کې به هېره نه شي یوه خپرونه کې ما تقریبا یو سات یو کلمه و چې معنی شوی ویلې تنور پاک
څه شي
تنور پاک
خا خا او ما ته شاورې دی وې دا کوم څه زل ویلې و خو بیا دم
نو زل نه مم زیاته ویلې چې بل اخره تکل سیب د خبرونه او کې کړ کړ چې نو کې کې دا خو بیا یې و کې کړ چې معنی شوی کولای
شي فقجان کو زحمت نه کیږي ته ما غره رقم تلفظ کړل کته چې
هغه څنګه تلفظ څه شي
تنور پاک تنور پاک دا ماته ډیره جالبه و دا
خبرونه
زنه په یګم له حسین یعنی تاسو باور وکئ میروای سمینی ننګیار صاحب تکل صاحب دې ټولو په ما باندې ځان ووژل مګم زما ترون پاک ایستنه
ترون پاک په تنور پاک بدل شو
دا نو ډیره جالبه خاطره ده له حسین باغم دې اختر خبرونه و چون ډیره خبرونه و او زه ډیره باندې پاته وم
ډاکټر صاحب لیاقت عادل څنګه چې دې اختر ورځ دي په دغه ورځو کې ته خلکو ته کوم سپارښتنه نه لری کوم ویل نه لری ځکه معمولا دغه وخت خلک زیات شیان خوري د شیرنیان
او روژه تیرې ده او بس بیا ده
ته کوم مشوره کوړتل لری دې خلکو ته
هغه کسان چې روژه نیولې او اختر پر راغلي اشخاص لپاره صرف دومره ویلای شم چې دا چې د انسان معده په روژه کې په ډیرو کمو غذا سره اموخته اغوستې وي نو که چیرته په یو ناڅاپي ډول باندې دی ډیر زیات خوراک وکړي او یا د هر څه څخه استفاده وکړي ډیره ډیره استفاده وکړي زه فکر کوم چې د صحت مشکل ورته ممکن پیدا شي زه امید لرم چې هغه اشخاص چې روژه نیولي او روژه پې تیره شوي او اختر پې راشي اختر د خوشحالو ورځې دي نو دا چې زمونږ کلتور او زمونږ عنعنات دا دي چې یو بل کرا تګ راتګ او د اختر مبارکانی ورکو نو په هر کور کې د دوی مخته سکی خودل کیږي نو زه امیدوارم چې په هر کور کې د سینه چې په هر کور کې کینی او پلیټونه خالق او یا ځان دومره مول کی چې خدای نه خواسته دی ته تکلیفي او یا په کوم مشکل ورته پیدا
ډیر مننه ډاکټر صاحب
تاسو په دې په دې برخه کې یو سندره وو روز کوریدون کې به بخي ستړي شو
مخشنه وانه خو د ډاکټر صاحب ډیره ګټه به دې ته ټول مریضان ستاسو ته بدرځي فیس بدل کړي
دا خو ښه خبره ده
نه خو بیا ډاکټر صاحب یو کار په خپل کې د کور کې
خالد ملک یو سندره به واورو هغه سندره چې سور کمیس دې کړی دی زړه دې رانوړی دی
او څه جادو دې کړی دی واه به ورو
جادو دکڑے دے چڑ درا نوڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے سجادو دکڑے دے چڑ درا نوڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے زدلے ونے کڑما سر کمیس دکڑے دے داتور زلف دے سمسور کبیا جانا نتور سر کی تور کبیا داتور زلف دے سمسور کبیا زمین ورا رواند پورے کبیا خم کا ست ستی ما خندر بخلے دے سدلے ونے کما سر کمیس تکڑے دے
سندره ما اوریدله اوس یو خاطره به د ستارجان امینی واورو ستارجان به دا هم مونږ ته وایي چې څونه وخت کې چې تمثيل کوي
زه خو د تمثيل په برخه کې ډیر شي خاطره لرم زه د یو زرو درې سوه پنځوسم کال څخه چې ما تمثیل کې شروع کړ د زه د پنځلس کالو وم. اته د تمثیل په مفهوم زه نه پوهېدم چې
اوس څو کلنه یې؟
اوس ته څلور پنځه پنځوس کاله یم.
دا وایي دا ښځې خپل اصلي عمر نه وایي؟
یا زما اصلي عمر دی اوس نارینه خپل عمر دا وایي زما تمثیل قلم رول چاہیے ستاره ځل به احساسه و نو ما ته بل داد شپې یو څه کورته شې و وای بیا سهار راسه سهار ما یو ډی کورته دا سکریپ می یو کورته کوچ می وای خاوند ته بل مزخ تمثیل لسم کولې زبال دې ست دا اوس چی شدی چې زه وای سهار چې وره لبت فضلی صاحب ته چې بشک می ورته وکی دا سه بشک می وکی چې زه په ځان دی پوسه ټول چک چک را باندې کول او تا دې شو تمثیل وکی ته خو ډیر به فخه نو وقز بعد دا ډیر خوږه خاطره ده زه یې سره پیدا چې ما څه تمثیل وکی
یو ورځ کندار څه یو چا ماته زنګ و ټلیفون یې وکوای دا ستاره جانه مینی چې دا تمثیل کوي تاسو سره آیا دا سواد لري او کنه یعنی په لیک لوست پوهیږي او کنه نو ما ورته ویل چې نو هغه په لیک لوست پوهیږي هغه با سواد ده وای نه وای داسې تمثیل کوي مونږ فکر کوو چې دا به اصلا یو دا به یو بې سواده ښځه یي او
داسې چې دا په پښتو کې زه ډېر سوچه اصطلاحات وایم شاید دی په دې په فوبوی هغه د دې خپل سوچ استعمال
او رښتیام او خنا مو خدای دې ختم سین ام کوي
د استاس اوس د زارت ز خو دوله په فق نه یم استاس اوس د زارت
له اوس کن ما فق دا و کن ټول عمر په تنسل کې تیر دن
د لکه څنګه چې موږ مخ کې ویل و د اختر د خوشاله ورځ ده او په دې ورځ باید ټول خلک خوشاله او سی کڅوک مروري ورد سی ځانونه د پخلا کې ځکه چې په دغه ورځ لازم نه ده چې خلک
خفګان افغانستان خلک دغه رواج لري چې په اخترونو کې اکثره فاتحه ته ځي دغه د اختر ورځ زما په نظر دا غلطه خبره ده دا بيخي غلطه ده نو کوشش دی وکړي چې د اقل د اختر په درې ورځو کې دغه کار نه کوي نو نه
پوهیږي ډیره ښه خبره ده
او ورسره به ولندې مو وایم چې مسافر هم خوشاله شي
نه نه ته دا شریف جان
نه مسافر
کورنۍ تقریبا ټوله کورنۍ مسافر ده نو نه مې ریږي
ډیر ښه مهرباني
اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه ډیر د هغو چې څوک جدا له ملک دي نه
شفیق جان کېدای شي چې د خپل ډرامو نه یو ډیالو کې قدر مون اوریدونکو ته وړاندې کوي وای په هغه تمثیل سره
له هوسه تا مخ کې چې سر ډیری جنگار رولو نه لوبه
حاصل کې خو هغه څه نه یو خو تمثیل کې فستا
د سې اوریدونکو باید پوښي چې زه هغه څه نه یم یو څه به تمثیل کوم چې ستاره جانبم جوړای راوړی دی ما لور ته او خشای نه دا راوړی
او ډیر
ورته په خار یم چې سم شای دی نه دا راوړی
او اکثر خو خیانی بری په خار دی نه و دا مخ کې خو دې نه ځنه کوي
په دې اختر نه راوړی په دې اختر مې نه پرېږ دی
نه چیرې ته پرېږ دم
ها مهرباني
اوس نو دا جوړه سوی چې ته راوړی دا شرمېدې نه چې لکه سره سر دې سره پیرا روانه وي دې نه خو به دې لیلامي ورته راوړی لور خو مې څه اوبو نه دا راوړی چې داسې جامې باغوندې داسې جامې زما نوکران اغوندې او خوري وخت وخت نه دلی
ولې داسې نازدینې ته مې داسې شی جوړې اوندې تیاره نه ګورې ته دا دې خواته کړې
بس که بس که
خوري دا پورته څه که شایسته ته کړې
دا نه شایسته دی یو څه خپلې واغوندې زما لور داسې خواره نه ده چې دا جامې واغوندې
هر شی به ورته خستې دی دې
ډېر خسته نه ما غواړم الله
خدای دې داسې خواخه نه خلک
سره خدای دې
کزدا څه خبره یې چې په لوسی نو ټاپه
یعنی چې څوک د چالو وړي اول باید مورو
وړي باید وګوري
فامیل باید وګوري
ته په مجبور کې دا خلک وای وای دا خواخیان ډیر ظالم دی دا و دی
خواخیان ظالم نه دی فکر کوم دا بي زي سيالي او
شريف جان نظر ماته وګوري
هغه خو ځکه چې د خوځو پروګرام جوړي او د خوځو مدافع په
واقع کله اکثر چې ګورم د دوه کورنۍ ترمنځ په والوارو د اختری او د نوروزي شو په دغه باندې جګړه ځوان چې خبره چې وړ وړ ویلار شي زړه شي د دوبوي مزوريانې کوي والوار نه پوره کی دا ډیر بدل وځنه دي چې باید منځ لاړ شي
له صاحب ډاکټر صاحب ته وور ورکو چې تمثيل خو شو کنه
ډاکټر صاحب
موافق نہیں ماں صرف صافی صاحب خبر ہے اوکڑا چی ٹوڑی خواہ گانے دسی نہیں دا زمانہ ماں ارا خواخی دس نئی چی آگا دا الگ دا کور مور تا پدسی ستگو سپورو لاس پوری کیا ہو یا وات
دکتر صاحب ماتا مگوره ما صرف تمسیر
نا دکتر صاحب تدارا تا چی تا جورا وڈا دا کیا
ما خو تاسو ته ویل چې په دې رابطه باندې زه تاسو ته
نه ډېره مننه.